ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین ایوا بجره د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سکوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي. په خبرونه کې یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې درته هفتوار پروګرام حجره وړاندې کوو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ملاقات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد وروستۍ بدامنۍ د افغان ځواکونو د ناکامۍ مننه ورکوي او امریکا وایي عراقي چارواکي د داعش خلاف د روسیې ملاتړ نه غواړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. په واشنگټن کې د ډیوا رادیو خبریال خبر راکوي چې نوموړي پرون هلته په رسیدو وویل د ضربیازب عملیاتو ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې د غړو سره د ملاقات پر مهال نوموړي د چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. په اوسني سفر کې به اټکل دی چې نواز شریف د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حالاتو او همدارنګه په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د صوابۍ د پولیسو یو مشر وایي چې د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینای کلي کې رامنځته شوې ده. دی وایي د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د راپور پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه ووهله چې هلته له 15 نیولې تر 20 پورې وسلوال پټ وو. د ډزو په تبادله کې پولیسو ته ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی خو څلور وسلوال وژل شوي او نور په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال وایي له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلۍ تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان د سنټ اوسنۍ غړي میرمن ستارایاز پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي.
صاحب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما نه تپوس کوي چې تا دا داخلي په خپله د خپل ځانو پورې چې هغه څه کوي. ګوره زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړی دي او دی دا اووی چې شاید دا ښځه ده. نو راځه چې دا خو د ټولو نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی. نو راځه ډومبې او چین دی که نه دی به دنیا ته داخلي چې موږ خو ښځه ګرفتاره کړو.
صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د میرمن ستارایاز د نیول کېدو امر کړی خو پرون د پښتونخوا یو صوبایي عدالت دغه امر لغوه اعلان کړ او د رواني میاشتې تر 23 نیټې پورې د صوبایي او قومي احتساب ادارو نه د ستارایاز د دوسیې بشپړ راپور وغوښت. په عین حال کې پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لسګونو پلویانو د میرمن ستارایاز په حق او د احتساب ادارې پر ضد مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غني بیا وایي صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواک کمیشن دی او د دوی د ګوند ځینې غړي هم ولیدی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل په جمرود کې د ټریفیک د نظام پرانسته کړې ده. دوی وایي چې د لیویز ځواک یو شمیر کسانو ته د پېښور ټریفیک پولیس په مرسته تربیت ورکړې ده او د دې بنیادي مقصد د پېښور او تورخم ترمنځ د نوي جوړې شوې لارې باندې د ټریفیک د نظام بحالول دي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه زمونږ خبریال ته داسې وویل
چې دا نوې زمنګا جمرود تورخم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته بده باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغولا ټرین کړه د لیوی فورس والا دی به ان شاء الله په دې روډ باندې غشت هم کوي دی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد بدل لنډی کوتل ته ایکسټند کیږي او باړې د لپاره به هم د دد داسن په یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل د ترافیکو د نظام بحالي غوره ګام ګڼي او وایي له دې سره به ګډوډۍ ختم او حادثې به کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري سلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره د مرستو تابعه کړې ده او حکومت په هره میاشت لګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لډیو ته وویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے دا به اوس هر میاشتې دو ته خپل خپل اوارڈز ملوے گی 30,000 روپیز پر منتھ بدو تو ملوے گی 500 کسور ہوتا جی.
امجد افریدی همدارنګ وویل چې دوی به نشترحال یوازې د هنرمند او ډرامو د لوبغاړو لپاره ځانګړې کوي او سیاسي غونډې به دغلته نه جوړیږي. د امریکا د خزانه وزارت وای د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړې مشر په تور لیست کې شامل کړي. امریکایي چارواکو دا ځل طارق هغه په نخښه کړي، ویلي دي چې نوموړی د کوټې د شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د تروریزم او استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق هغه د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې توانېدلې د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طارق هغه په تیرو کلونو کې په خلیج هیوادونو کې سباندې 15 میلیونه ډالر د طالبانو لپاره راټولې کړې دي. د خزانه وزارت د دغه بندي سره سم د طارق هغه ټول هغه ملکیتونه او شتمنۍ چې د امریکا د قلمرو یا د صلاحیتونو په محدوده کې دي کنګل شوي او له هغه سره د امریکا راکړه ورکړه منې شوې ده. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال پرون وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. د امریکا د پوځ یو مشر جنرال جوزف ډنفرد چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل عراق ته تللی، وایي عراقي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې هوایي مداخله به امریکا په فوري توګه دې ته اړ باسي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له تیر څه باندې یو کال راهیسې پیل کړي هوایي عملیات پایته ورسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو پر روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي په روان کال کې د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو نښتو پر مهال 1580 وسلوال گرفتاره کړي او 112 نورې وژلې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاور.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.48 روپۍ او 104.50 روپۍ، یو پاؤنډ 104.80 روپۍ او 104.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.40 روپۍ او 28.80 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.80 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 222 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واوري. وزیر اعظم میانواز شریف په امریکا کې د پاکستانیانو غونډې ته ویلي چې په خپل هیواد کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، خو سیړونکي د بیان ته څنګه ګوري؟
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او پچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په درغلیو کې د تورنو کسان خلاف به لازمی کاروایی کوي، خو د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي د دې خلاف د درغلیو کې سونه سیاسي انتقام دی.
پوره زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړی دي او دی دا اوی چې شاید دا ښځه ده، نو راځه چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او نه شاملولو بحث د خلکو توجه د کډوالو د مسلو نه اړولې ده. دا او نور رپورټونه به واورئ او د دې غړی په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام حجره کې واورئ چې په کوټه کې قصابانو د سیاسي ګوندونو په ملاتړ احتجاج کړی. دوی وایي د دغه ښار حکومت ورته د خپل ځای نه بل ځای ته د تللو امر کړی دی.
مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي. د دې مارکیټ د سیلیدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی.
د هر څاورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بیګام خام په سلور ورځنۍ دوره د امریکای سرخار واشنگتن ته رسیدلې. نوموړي هلته کې میشت پاکستانیانو سره چې اکثره یې سوداګرانو خبرې هم کړې. په دغه موقع نواز شریف ویلي چې حکومت یې په پاکستان کې ترهګر ځپلې دي. نواز شریف بعد امریکای د صدر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس د ځنو غړو سره د افغانستان د امنیت د سولې د خبرو اټمی توانایي او ځنې نور موضوعاتو باندې خبرې کوي. بشیر ګواخ به دا رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي.
ضرب عزب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن
دی وای د ضرب عزب په نامه یو لوی فوجی عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابی سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړی ده. دا غوی خوندی مرکزونه او تربیتی ځایونه مو ختم کړی دي. دا غوی نتورکونه مو لمنځه وړي. هغه ورځ لری نه ده چې د ترهګرۍ ناصور با له جرړې ختم کو
اوخاړ کر پھینک دیا جائے گا.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دی اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل دی څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت اټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپل پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره لخپل نه اعلان کړي جنگ لاس نه دی اخیسته.
تمه ده چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د امریکای د سفر پر مهال دغه هیواد د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي او پکې به د افغانستان د سولې بهیر هم یو موضوع وي. په امریکا کې میشت سیلونکي ډاکټر محمد تقی وايي ک نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر واده کوي نو د پوز لخواخي بغیر عملي کولای نشي. د مشال ریډیو د همکار بشیر ګواخ سره ډاکټر تقی خبرې کړې او په سر کې تری پوښتلي چې د نوموړي دغه سفر به سلاس تراولنی ولري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میاں صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سر لخکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی چې هغه یو انګریزي کې ورته شپرون د نگرانی لپاره څوک ورته روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته کول والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخیسته دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وایي چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د سدباب دپاره د پاکستان د ځواکونو له طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي امریکې ته څه ویل غواړي. د طالبانو په حواله باندې د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغه دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو د دې لپاره غي پیشبندي پیشبینی کوي. آیا میاں صاحب نواز شریف داسې واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټې کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم به ورته نه
د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز دادې چې پاکستان په دې روسو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دا کوم سینچوري دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا دې ختم کړي. زما خیال دی چې دغه پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبره وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکوي که تاسو پام یو دور دې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو تاسو چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوس هم بیان ورکا چې دوی بل ته راشي دلته بل چې مونږ په طالبان تیار کړ مونږ مری تم راوستي مونږ ورسره کینو مونږ طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارم بد دی. او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بایلیکټل خبرې کوي هغه د غي ذمہواري ده. خود افغانستان په حق چې کوم خبره کوي هغه کې اوور رایډینګ اپینین اخیری اپینین د ښاغلي غني د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې اوپینین پکار
دی. مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغې باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې دا ډېرې زیاتې د امریکي څېړنکارانو په وینا خطرناکې دي. تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې لوزنامه خو به اونه شي خو خبره به دې باندې به شروع شي. یقینا چې بندیزونه او د هغې کوم غم دي هغې باندې به خبره کېږي. یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دریځ ویو لري په پاکستان کې هغې چې کوم قسم مضامین کې هغه دې ته تیار نه دي چې دا بندیزونه دې ولګولي شي د امریکې لړخه.
دا وو ډاکټر محمد اتقی په امریکا کې میشت سیړونکې چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه یې زمنګ د همکار بشیر ګو اکثر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټری ستاره ایاز د پېښور های کورټ د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې لغوه کړ. پرون پېښور های کورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. د دې نه وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي چې ستاره ایاز په تېر صوبایي حکومت کې د ولسي خیر ښېګڼې د وزارت پر مهال درغلي کړې ده او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه. عوامي نېشنل ګوند دغه تورونه رد کړي دي او د سیاسي انتقام یو کاروي یې بولي. زلان یوسفزی په دې حقله نور تفصیل درابروي چې د یاد ګوند د غړو د مظاهرې په غږ پیلېږي.
د عوامي نېشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پېښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نېټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامی ادارې د کیس پورا تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سېنېټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دایمه به څنګه مالای ته را لېګل دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي نه ما جواب عمر کړه هغه وخت کې لادامات نه ما پته چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د جا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه مال ته کوس کوي چې دا دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چا غي سکے کیږي. ګوره زما تر وړو کې زویا پورې ټارچر کړی دي او دای دا اوه
چې شاید دا خزه ده نو راځي چې دا په ټولو نظم په خیال وای چې آسان ټارګټ دی نو راځي ډوبې او چې دې کنه دغه دنیا ته داخل شي موږ په خزه گرفتار کړو.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سے حکومت پہ چی دا خو چپستے جودری کی کنزل دی ورکران وائلنٹ لو اما غی حکومت تے الزامونا یوشے بلشے بس دا میڈیا ٹرائل دا خلق کو جامو تا شوتے کول دا خلق کو بیزت دار خلق بیزت کول دا ردی منشور دے دا ردی کار دے تو بھی چکم طریقہ کار کئی دا بالکل سیاسی انتقام دے دا او ذاتیات تے او چکم خلق پا ذاتیات و راشی بیا من پختانی ہو دا ردی چکم ہم کوششی دا غی مقابلے تا والاڑ بھی انشاءاللہ کے خیر دے دی کہ دا خیالی جو سوک دا گریب تاران ہے
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نشتل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وار په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بلل دی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پوز همیشه دا نیوکه کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، دغلته یوې غیر سرکاري ادارې په خپل تازه سروي کې دا وکړي چې جمهوریت ډیر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوز د سیول حکومت په داخلي او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی؟ په دې حقله د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتله پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی، نو نوموړی وایي
جمهوریت آئی تو تھی لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په رښتونې معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامداره کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډېره ذهني پختګي راغلی ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې ده چې منتخب حکومت په خپلو فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي.
دا دواړه خبرې لازم او ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانیو حکومتونو حکومتداري کوله همغسې اوس روانه ده او دا یو ارتقایي عمل دی دی کې به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلاره جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دی وخت پارلیمنت چا بالکل بے اختیار شوی دی، صوبی اوم لکه د الیکټډ ریپرزینټټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. کورې چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي چې کوم سیاسی او جمهوری پاکیانی دی نو آغای خو کوشش کرده دی چه دا جمهوری عمل مضبوط شی نو دیر غطی غطی فیصلی چه کل هم موقع ملاوی شده دا نو سیاسی پاکیانی او دی جمهوری سوچ پاکیانی آغای دا جمهوریت دقا او پولیتیکل پروسس مخکی کرده دی او چه کل بیا دقا کنترول اغسطی شوی دی یا دی توپک پا زور بانده یا دی بوت پا زور بانده کار شده دی نمون کتلی چه مونگ شاته دیلیو
خو کارپو حسن اسکری بیا وایی چه کسه هم دا جمهوریت بنیادی دانچه خوشتون لری خو جمهوریت پر اختونی مانا که لاپیا وڑه شوی نده
گورا کمنگ د جمهوریت د بنیادی ډانچه خبره کوون او هغه خوشته پارلمان هم شتون لري منتخب وزیر اعظم هم شته حکومت داری روانه ده او سیاسی ګوندونه هم خپل فعالیتونه کوي خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی ده
کارپو حسن اسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نوي هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته راغلي
تېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په راروانو خبرونو کې د مشال ترنا لاندې بحث باندې نیخ په نیغه نن اوري خو راځو د دې غړې نور ریپورتونو ته په پاکستان کې په دې ورستیو کې په دې اړه بحث تود شوه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت دې سوي ډیر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه سیمې ورګړې کړل شي خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالفت کوي دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره شوي دي اوس پوښتنه دا ده چې په خپله دا بېکورش کړل شوي خلک د بحث ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ د دې کډوالو سره د استازو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بېکوره سوي دي دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیخ په نیغه اغېز وي اوس پوښتنه دا ده چې د دې بېکوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توب دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنی حالت بدلول غواړي ملک نثار علي خان وویل دوی تر بېکوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا هغه یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا دوه لکه خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي
آزه په پښتونوالۍ سي په ورولۍ سي خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې کوم دوه خو دې صوبې په تور باندې بزو تا ته دا وایم چې بالکل موږ فاټه د کوم دوه په صوبا کې ورته شي خو په شرط دې دغه چې ورور د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران دې موږ لدی آپا خپل چې کوم په خپل بشو ځان ودرول وغواړي په دې شرط باندې نه زه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یم موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ کوم دوه په صوبا کې ور داخل شي
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپلو کورونو ته تګ غواړي او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د رواني میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د نجیب عامر نه د خبرونو لنډې زبرو.
د پاکستان وزیر اعظم چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگتن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نواز شریف پرون هلته په رسېدو وویل د زربیاز عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د صوبې د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده او له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم د دوی لاسته ورغلی دي. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن له خوا د درغلي تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان د سنت اوسنۍ غړې میرمن ستار ایاز پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي. پرون پیښور کې د عوامي نشتلګوند لسګونو پلویانو د نوموړي په حق کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دي. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې به هم د بدامنۍ پېښې رامنځته شي خو دغه هر څه به لنډمهاله وي او حالات به په کابو کې شي. د امریکا یو لوړ پوړي فوجي جنرال جوزف ډنفرد پرون په عراق کې وویل هیواد یې له عراقه داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. تر دې وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادي ویلي وو د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو ممکنه پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملین کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال ګرفتاره کړي او 112 نورې وژلې دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس وخت شوی دی د هفتواری خبرونې حجره. دا خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار خدای نور ناصر برابر کړی ده چې پکې په کوټه کې د قصابانو د مظاهرې او احتجاج حال درکوي. په دغه مظاهره کې سیاسي ګوندونه هم د قصابانو تر شا ولاړ دي او د کوټې ښار چې کوم حکومت دی ښاري حکومت دی هغې دغه قصابان د خپل ځای نه بې ځایه کړي دي. دا چې د مسائل سدی او دوی سغواړي د نن په حجره خبرونه کې هم په دې بحث کیږي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه حجره کې مو خدای نور ناصر د کوټې په باچا خان څلوردار باندې تود هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خبرونه حجره کې به نن پر باچا خان څلوردار باندې له احتجاج کوونکو تجارانو قصابانو سره خبرې کوو. همدا تجاران او قصابان ځکه په احتجاج دي باچا خان څلوردار باندې چې خاص په همدې باچا خان څلوردار باندې د غوښو یو ډیر پخوانی مارکیټ دی. اوس چې کله د کوټې نوی ښاروال ډاکټر کلیم الله راغلی نو هغوی دغه مارکیټ بند کړی. دغه مارکیټ دغه د غوښو مارکیټ یې سیل کړ او دې قصابانو ته یې په مالیباغ سیمه کې یو څو دوکانونه ورکړی چې وایي له دې ځای څخه هلته ولاړ شئ. د هغه وروسته دې قصابانو او تجارانو چې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم ملګري دي ملاتړ یې کوي دوی په باچا خان څلورلاره باندې یو احتجاجي کمپ لګولی دی. په همدې احتجاجي کمپ کې به له دوی سره حجره خپرونه کوو. له ما سره لومړی هم یو سپینجری کس ناست دی. حاجي صاحب اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ.
حاجی نصیب الله خان مسخیل.
حاجی صاحب ستاسو احتجاج نن څومره ورځ ده چې لا هم روان دی او تاسو احتجاج تر کومه ځای پورې رسیدلی دی اوس؟
موږ احتجاج دا یو نیمه میاشت وشوه چې روان دی. اول په مارکیټ کې دننه وی اوس چې مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي، د دې مارکیټ د سیلېدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی. په دې کې د سپریم کورټ پاکستان فیصله ده چې له دا خلکو سره به زور زبردستي نه کوي، دا خلکو ته به عریضه ځای ورکوي.
په مالی باغ کې چې څو دوکانونه درکړی دي، مارکیټ درکړی دی، هغه نه دی سم؟ هغه
دا چې کوم ځای دی هغه متنازع ځای دی، هغه باندې د انجمن اسلامیه دعوه ده چې دا ځای زما دی، زه نه درکوم. د هغې ثبوت دا دی چې په 1920 کې انجمن اسلامیه د مسفل کارپوریشن تر مابین د درې کلو اګریمنټ وسوي چې پر 2005 پورې به زه دا غوښ والا دلته راولم، دا به دلته عریضي دا درې کاله ګزاره کوي، د هغه بعد به زه و دوی ته دا مارکیټ ور جوړوم، بیا به دوی بیرته دلته راولم. نن 2015 دی سپریم کورټ و ماته د 2015 په درېیمه میاشت کې فیصله راکړې ده، په دا فیصله کې دا کړی دی چې ته به له دوی سره زور نه کوې، ته به له دوی سره جبر نه کوې.
ستاسو خبره
یو منټ دلته خالي غوښ واله نه دي، دلته 250 کسان دي، دلته د میډیا اخبار واله هم شته، دا به دی چیرې بیایي؟ دلته د سبزي والا دي، دا به دی چیرې بیایي؟ دا خدای دعوه کوي چې ما غوښ واله 45 دعوت ځایونه ورکړي دي، دا نور 250 کسان دی چیرې ځای وي؟ د ده سره منصوبه نشته، د ده سره دا منصوبه نشته چې دی چې دا غوښ مارکیټ نړۍ دی څه شي جوړوي؟ دی کله وایي
پارکینګ جوړوم او پارک جوړوم.
دا د ښار ځای دی، دا د پارک ځای دی، پارکینګ دې جوړ کړي، دغسې دا پلازه جوړه شوې ده، پارکینګ هم جوړ شوی دی، پلازه هم جوړ شوی دی، خو هغه زړو خلکو ته دلته حقوق میلاو شوي دي. دغسې فایر برګیډ پلازه جوړه شوې ده، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي. دغسې مینی باچا خان مارکیټ جوړ شوی دی، خو هغه خلکو ته حقوق میلاو شوي دي چې کوم دلته متاثرین وو. نن زما ما څه ګناه کړې ده؟ زه بنګالی یم، زه هندوستانی یم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم. دی چې د پښتونخوا دعوه کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموومه، نو دی زما سره ولې دا جبر ظلم کوي؟
تاسو ته بیا راځو. ځوانه کستان نوم راته واخلئ.
حاجي راز محمد.
تاسو دلته د څه شي دکان؟
زموږ دلته د چرګانو دکانو د لیپ وش مارکیټ کې.
نو دغه یوه نیمه میاشت کېږي که نه چې دغه ستاسو احتجاج روان دی، دغه مارکیټ یې کله سیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د مارکیټ تقریبا نن لسمه ورځ چې سیل کړی دی.
نو د هغه راهیسې ستاسو دکانداري وچه ولاړه ده که بل ځای منتقل کړی ده؟
نه نه، بالکل په هغه کې دننه مال د شپې پر 2 بجې مجسټریټ رالی دی سیل کوي. سدی وای موږ د پښتونستان او د پښتنو د حق د پارس کم هوټ اخستیو، نن تمام پښتانه پر دا روډ باندې در په در ناشې تقریبا نن لسمه ورځ ده، هغه خلک دلته روان دي پر موږ پیسې باندې دي چې موږ پر باندې دي موږ ټکانه ولاړه تقریبا سیل دي دونې ټایم مستنه کیرا چې موږ خپل مال راو باسو. اوس هم حالت مال پروت دی، د چاغه چرګان غوشي د پریزران ګرده پراته دي، دا ګرده تقریبا بویا کړی دی، دغه پریږدي د دروازې سل کړی د نه پریږدي دونې ظلم خو ان شاء الله تعالی انګريز بم نو مسلمان سره نه وکي.
دا به تاسو شوي ظلم کړی د دوی سره بم خبره کو چې هغه څه وایي دغه به څنګه اجي صاحب کستا سن نوم راته وایي.
زما نوم ناصر محمود دی، زما دلته د غوښو دکان دی.
صحیح. ناصر محمود صاحب، څومره دکانداران متاثر دي په دې احتجاج کې؟ په دې مارکیټ چې سل کړل سوي دي څومره دکانداران ټول متاثر دي؟
تقریبا 300-400 کسان چې دي
رینیم سلور سو
په دې کې تقریبا متاثر دي چې د مارکیټ شاو خو را واخی او د مارکیټ د نن را واخی. ولی په دا مارکیټ کې شته درې قسمه کارو
کیږي،
کوچنی غوښه کار کیږي، چرګانو کار به کیږي، د مچی کار به کیږي، او د سرو د پایو د دې کار به کیږي. دا ګرد شیان چې دي په یو ځای باندې انګریز دونی شایستا او دونی مثبت جامع دغه جوړ کړی دی، مارکیټ جوړ کړی دی چې د دې دغه په دغه ایشیا کې نشته. دا واحد په ایشیا کې خپل یو سیمبل دی په خپل، دا باید دی چې دوی نور ډیولپ کی نور کار پکې وکړي، نه چې دا و نړی د دې د نړۍ ونګو سبا 15000 مسائل نور پیدا شي. مسائل دا پیدا کیږي. اوس دا یو مارکیټ چې دی دا ګرد شار کنټرولوي سي هما وخت چې دی دا ګرد شار ته دا میټیریل ور اویلیبل کوي سي. دا دکانونه چې دوی ختم کی دلته پارکینګ جوړ کی دلته یو بل شی جوړ کی آیا دا خلک به چیریزي خلک چې بیا دونی غټ ځای به چیرې پیدا کوي؟ د دې وینټیلیشن سیستم د دې د نکاسي سیستم دا انګریز دونی شایسته جوړ کړی دی او د نالې و څنګ ته جوړ کړی دی. دا ولی دا د وینې کار دی؟ دا چې دوی ناجوړیانې لري دا چې دوی چنجان لري دا دوی باقاعده په داسې سیستم جوړ کړی دی چې په دې کې وینټیلیشن شته په دې کې د دې ګند فوري طور باندې وځي.
تاسو خپله دا خبره کوئ چې دلته وینې که نه اکثره داسې بوی هم دلته ځي که نه ښه به نه وي چې دا مرکز له دې ځای څخه د ښار له منځه لرې کړل شي؟ دا د ښار د ګڼې ګڼې ځای دی ډېر رش کا شي دلته د دې ځای څخه لرې شي.
یا نو دا ما خو دا ارزو کوي چې دا دلته د وینټیلیشن دی سیستم دی نه چې هغه وینټیلیشن چې دی بل ځای په ښار کې یو ځای لم دونی خلاص ځای نشته چې مطلب د دې دونی وینټیلیشن دی دلته او دلته چې دی یوه بالټۍ اوبه چې ته تسه کې اگر د ګند چې دی یو دم نالې ته ترانسفر شي نالې ته ولاړ شي ډایرکټ دارنګه ځای نشته په یو ځای کې لام.
ځوانه ستاسو کوم راته واخلې تاسو بل څوک خبرې کولای شئ؟ څه کولای شئ حاجي صاحب؟ حاجي صاحب که تاسو خپل نوم راته واخلې.
جی السلام علیکم. اول غوز استاد ډیر شکریا ادا کوم استاد چینل سه استاد د نیوز هغه سه تاسو را رسښتنه مو کړه. خبره دای دا مارکیټ چې څه ټایم انګریز جوړ کړی دی عمر دا اوس آثار قدیمه باید دې ته د آثار قدیمه ممبرشپ ملاو موږ غټه المیا دغه چې دلته په نور ملکو کې چې دی ورسه چې دا هغه سنبالي ورسه راټولي نو ورسه حفاظت کیږي. مگر دلته دا ټایم دا رقم یو ګروپ راغلی دی چې ورسه ته نه ګوري صرف او صرف خپل وجيبو ته ګوري.
د دې څخه بیلنس جوړ د دې مارکیټ سیل کولو څخه ډاکټر کلیم الله ته یا هم میونسپل کارپوریشن هغوی ته څه ګټه رسیږي؟ ذاتي جیب ته څه رسیږي
سر؟ خبره دی دا څنګه نه رسیږي سر؟ تاسو دا ټایم خبره دی دا سر دا پروجیکټ چې دی دا کوچنی پروجیکټ نه دی. بیا یو سړی میر صاحب چې راولاړ شو په خپل اعتصاب کې خپل ځان پیش کړي اوس هم هغه دغه وایي دغه اوس هم دغه الفاظ دي دغه کی میرم د میرم چې د موږ هیڅ فنډ نشته موږ یو روپۍ نه لرو نشته. په خپل اقرار کوي ته په خپل اقرار کوي چې د ما څه یو روپۍ نشته فنډ زه نه لرم اختیارات زه نه لرم نو ته دا ځای ولې کډای کوي؟
تاسو ته داسې یو ځای معلوم دی چې د دې په بدل کې تاسو درکې؟
یو ځای دوی جوړ کړی دی دلته د اسلامي اسکول مخامخ او جی مالی باغ چې ورته وای مالی باغ ما موږ میټینګ ورته وروزو ما په خپل ځما نوم منیر احمد دی جنرال سیکرټری یم د مارکیټ ما خپل فیس بای فیس دوی ته گفتگو وسو ما دوی ته ویل سر جی وار د وار خو سړی چې یو ځای جوړی یو پلانینګ ورته کوي یو ځای ورته ټاکی یو پلانینګ ورته کوي ماشاءالله ته دونی بروکریس دونی سمجھدار خلک یاست ته چې دا ځای موږ ته وټاکی موږ یو کښنه عرض دی تاسو چالت شپږ سکول دی مخامخ اسلامي سکول دی بیگ گلز سکول دی مخامخ دوه کالجان دی دا غیر ادا خو د جری مالی باغ دی چې خلک راځي هلته کښینی خپل یو ټیم باسي کوي سر سپورتس کوي دا غیر شاته بل غټ سټیډیم دی دا غیر شاته ټیکنیکل سکول دی. آیا دا ګندګی چې بالته ولاړه سي منتقله کوي تاسو تاسو به منتقله کوي خپل د جیبو خپل د نسته پار صاف ظاهر ده په دې کې هیڅ بله خبره نسته نو اخر دا ګندګی د دغه حالات اور هغه ځای چې دی متنازع دی کورټ سز موږ دا اپیل دی وزیر اعلی سز موږ دا اپیل دی مشر محمود خان سز موږ بار ها دا اپیل دی که موږ پر دا پلیټ فارم نه هغه موږ مشر دی موږ احترام کوو مجھے ڈیرا تما ڈیر قدر منا سڑائی دی اونیسٹا سڑائی دی مش خبر یو
مننا قدر منا ردن کو تاسو ته او همدل ته دی تجاران ته د یو سندری وخت سو دی په وجرخ پرونه کی و سندره بوارو تر سندری ورسته بیا هم په احتیاجی کم کې به بیا در سره خبرې کوم. درمن اوردن کو تر سندری ورسته م بیا هم په خبرونه حجره کې هر کله کوم په کوټه کې خدای نور ناصر يم او خبرونه حجره د ځل په کوټه کې دلته د تجارانو د قصابانو په ویستون زبانه خبرې کوو چې دا سوند دا شه دا چې د کوټه په بچا خان مرکز باندې د غوښو یو ډیر په خوانی مارکیټ دی که څه هم د نن نه د غوښو مارکیټ دی خو د بهر ته د کتابو بوکس سٹالز دی او دغه شه د میوه دکانونه دی او داسې ډیرای نور تجارانو سره د شاوخوا دکانونه لري د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله صاحب او دغه ملګری دا وایي چې دغه مارکیټ دوی سیل کړی دی دا به نړۍ او د قصابانو ته د تجارانو ته د کوټه په مال باغ سم کې یو بل سو دکان ورکړ دی شال تولار سي دغه ځای مشر پرېږ دی چې تر هغه پر ضد باندې تر هغه ورسته د کوټه تجارانو قصابانو او همدغه سي بیل بیل تاسو ګوندونو ورسره دغه یو احتجاج شروع کړی دی او د کوټه په بچا خان څلوردار باندې یو احتجاجي کمپ لګولې دی حاجی نصیب الله مساخر صاحب مخکې مر سره خبرې وکړې وو چې واری بیا ورته حاجی نصیب الله صاحب ته حاجی صاحب تاسو چې دا احتیاجي کمپ لري مارک مټن مارکیټ مخته لګولې دی نو دلته تاسو ته نن لسمه ورځ ده د جمعیت ورځ پر نن لسمه ورځ ده تاسو ته څوک سیاسي چارواک سیاسي کسان سیاستوال یا هم حکومتي چارواکي څوک راغلي د خبرو لپاره کنه
الحمدلله څه سیاسي پاچاین دي او څه سماجي مخلوق دي یا قبایلی شخصیت دي هغه دا کمپ لراغلی دي دلته له موږ سره تعاون کړی دي موږ دلته یو کتاب پروت دی چې کومه پارټي راځي کوم تنظیم راځي کاغه د طلبای کاغه د حکومت داغه تاثیرات داغه موبایل نمبرونه دلته درج دي له موږ سره دا غول مستر مکمل د حمایت مرسته تړلې ده او مروسم پر امن طریقه باندې نشته مر د تشدد هیڅ ارزونه لرو مر تشدد نه غواړو مر وايي مر د مستر مذاکرات وکي مر د مستر په خپل سر کښینی مر د لاغه غلو لاغه د کوګانو چې غدې په ګیره کې اخستې دي لاغه د ځان رخلاص کی د دکالي سپندې تر اوسه دا غنې دي دغه کیږي مر له د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان چې ځسه وایو چې ته خپل تاریخ ته وګوره خپل سیاسي تاریخ ته وګوره خپل ذاتی کردار ته وګوره تمیر باندې وکړه د پښتنو سره د پښتنو پر لاس پر سر په خپل لاس کېده ستا کوم چې لاندې خلک دي هغه وته ته غلط اطلاع درکړې دي دا غریبان دا چې یو دل دکاندار دلته ستا چې نوم یې عبداللطیف نومیږي چې هغه برایش په ما ته ویل دي چې زما په کور کې د پخېدو شی نشته دا چې دکاندار هم شته
او نو چې دکان بند سي
دکان یې بند دی پوه شو دا چې دکاندار هم شته چې هغه دغه دکاندار دی دلته له ما سره مخامخ ناست دی د دې غریب د کلیجه خرڅي د په ورځ 15 کلیجه راوړي دا دلته خرڅي د دې بچالي دا زموږ اخبارو ولای دا خو د حکومت اواز دی د میډیا اواز دی دا ستا اواز تر دې ځای رسی تر دې د غیر رسی بیا زه په غلا نه یم راغلی ما قبضه نه ده کړې ما سره د درو صدرانو اډر شته ما سره د ګورنرانو اډر شته ما سره د دغه اډر شته دا مارکیټ انګریز جوړ کړی دی تا نه دی جوړ کړی تا یو د انګریز مارکیټ پروت مارکیټ ونړاوي ورسره د بیا حیاي اډه دین جوړ شو
صحیح ده
نن خلکو ته نن فقغه اډک فقغه پلازا کې بدل دی نو بسته نه صفایسته نه دغهسته نه یو سنجیده سره اټلایس سبا ته دغه نړۍ تا ازایم دغه نه دی دغه ازایم نه دی لکه دا ته چوای کته وای چې زه دلته خالی پارکینګ جوړوم او بیا پارکینګ جوړوم او بالا ګراشي جوړوم دا نشکمه کېدای دا به سبب بل راشي هغه به کینسل کی
اجي صاحب د زمرک تکزی او سورج مخ کی تاسو دلته یو احتجاجي ولسی غونډه یو جلسه مهم کړي وا هغه کی د عوامي نشل غوند پارلماني مشر زمرک تکزی ویل چې وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ سره خبري اترې روانې دي هغه مذاکرات هغه خبري اترې تر کومه ځای پورې ورسېدې
مر هغه چې مر دلته په بچه خان شوکی چې کوم مر دلته احتجاجي مظاهره وکړه هغه کله مشره سردار اختر منګل پارٹی راغلی و هغه سره لمر جمعیت نظریاتی راغلی و ټول سیاسی پارٹیان راغلی و هغه کې مین کردار ای این پی د این پی پارلمانی لیډر دی زمرک خان ادا کړی دی بیا موږ له وزیر اعلی سره دوه واره کښې نیولي و موږ وزیر اعلی ته خپل تمام ډاکومنټ رسولی دی
نو وزیر اعلی څه درته وویل
دغه وزیر اعلی و موږ ته وویل چې دغه کوم حالات چې تاسو ماته بیان کړئ وما ته بل قسم حالات بیان شوی زه په حقیقت اوس خبر شوم پوه شوې نو هغه باندې هغه د زمرک په نگرانی کې کمیټې جوړه کړې ده هغه موږ له میر سره هم کښېنستلي او خبرې مو روانې دي خبرې روانې دي فرحال تر اوسه
کومه
نتیجه نه ده راوتلې مشتاج د چینل خاص کر خدای نور خان ستا عظیم شان شکریا ادا کوو امید لرو چې دا نور چینلال به زموږ خوا ته توجه راکړي
ډېره مننه حاجي صاحب د کوټې په باچا خان څلور لاره باندې احتجاج کوونکو تجارانو له تاسو څخه ډېره ډېره مننه اوس به د کوټې له باچا خان چوک ولاړ شو او د کوټې د ښاروال او یا هم له مرستیال ښاروال څخه به د همدې احتجاج کوونکو په هکله د دوی دغه ستونزې دا احتجاج د هغوی مخکې تکشیر دو چې هغوی په دې هکله څه نظر لري
ډاکټر صاحب په باچا خان څلور لاره باندې د غوښو چې کوم مارکیټ دی دا کسابان او تجاران احتجاج شروع کړی دی تر لس ورځې زیات کیږي یو احتجاجي کمپ یې لګولی دی وایي ډاکټر صاحب نه خبره راسره کوي نه هم زموږ خبره مني تاسو د دې احتجاج په هکله د مټن د غوښو مارکیټ په هکله څه وایاست
د کوټې څنګه آبادي به زیاتي د هر ښار د دې سو مارکیټونو دا ګرد غورځې ده باندې دا هم دی زموږ پخوا د بس اډه په میزا مارکیټ و چې آبادي زیات سو سرکولر روډ ته چې آبادي زیات سو نوی کوټ ته چې آبادي ازرګنجي ته ورک څلور ځای شي دا د غوښو مارکیټ سره سم جوړ شوي یو د فروټ مارکیټ یو د سبزي دغه ایج دی چې آبادي زیات سو دواړه موږ بدل کو نیو کوټ ته هلته پر مارکیټ دی چې آبادي زیات سو دغه زمیم شپټ کو ولاړو یو واحد د غوښو مارکیټ دی چې دا نه بدلېږي بس دا بدبخته خلک دي نه به خبره ځان پوه کوي نه په دې چې هلکه بادي ذات په کوڅه کوڅه کې کسابه ده او تا د کوټې په مخ کې د بویناک ځای په دا کې د پوستون نه دی د هغه دی فاصله څه سره تېره چې د بوی د لاسه د کوټې په مخ کې نو دا د نن څه دېرش کاله موږ د دې سره وخت دی بیا د متبادل ځای کې متبادل ځای مې جوړ کړ په صادق شي اوه پنځه دوکان مې جوړ
په دې مالی باغ کې چې
هو
خو هغه نن چې زما خبر ورسره شو دوی وایي هغه ځای هم وایي چې قبضه دی که څنګه دعوه ده باندې
دی چې دي که نه همیشه درواغ وایي همیشه درواغجن خلک دي دا زموږ مځکه ده په دا باندې دا میسول کارپریشن مځکه ده په دا موږ واسات ورکه ټینکې جوړ کړي موږ پښتو اکیډمي بلوچ اکیډمي په دې جوړ کړي موږ یو پارک جوړ کړي موږ بل پارک دا زموږ مځکه ده جماعت اسلام د اسلامي سکول د روډ ابل خوا ده هغه په خوا راځي زموږ کښنیان دلته دلته په بوی مو یالان کې دي
وایي دا سیم راته وکړي وایي چې شپږ سکولونه دي یو ټکنیکل سکول دی
دا د دوی ده دا د دوی باندې دي چې دا دي اوس هغه ته موږ ته روډ مې ترمیان دی د دې بیا مخ وابل خوا ته دی صادق شي روډ باندې دی و دې خوا ته نه دی کنه دا دی هر درواغ وای په دنیا کې درواغجن ترين خلک دی بیا کار ترين خلک دی ناپو ترين خلک دی دا او ما ورته ویلی دی ما ورته ویلی کم از کم د دې د کورته نه ومنله بیا د هاي کورته نه منله بیا سپریم کورټ په مارچ کې زموږ په فیصله راکړه څو نور څه د سپریم کورټ هم نه مني سپریم کورټ موږ ته فیصله راکړه چې دی به خالقي نمبر 1 نمبر دو کچی د میسپل کاربشن د دې سره معاهده ستا او خپل معاهده دې پر کې کنه نه به د خپل سہولت ته وګوري دا راتول دی ورنی د زموږ پاکه په سره کړه موږ سه به کې سوې ده کنه زه دا موږ سیل کې دی ولاړو سیاسي نه راوستلو درنه ورکه پنځنیم زره کنځه ماته ورکه شپنیم زره زمر پارٹی ته ورکه شپنیم زره چاته غدا بکواس کاوش کنځه کوله پوس ویل کنه مال عمران خان 123 دین درنه کړی څه 165 دین لاینه لاینه پرېړ دماسه په دې کې بګز بیا وزیر اعلی لورلو بیا وزیران لورلو بیا کوټ ته ورلو بیا شته راوړل بیا دغه ته بیرو ته ورلو بیا چی ورلو بیا اخبار بیا دا ورڅه وک چې ورټا پسوله نو بیا نه نواتی رالو زمرک خان وو زیارتوال دا پارٹی والا مال یو ان پیسې لا کړی دا یا به زه دلیم که خدای کول وینې خدای دې راسه ملګری او که زه دلیم بیا چې که زه دلیم دا ان شاء الله دا مارکیټ به ماتیو شي
چې که سودا بل دې زې بدلی شي
ان شاء الله
نه پدې زې باندې به بیا تاسو پلان څه شي څه شي به جوړ
دا بیا دویمه خبره ده تر ما د مخه د خلکو دا پلان وو چې دا د اربور په ځای دی پر دې باندې موږ کمپلیکټ یو د بلدیا 200 دکان 300 دکان پلان 100 دکان دا خپل تر چا خپل نس کې خښتو زه چې را نه مال هیڅ تر مارکیټ نه جوړه په کوټ کې خالی ځای نه لرو سبا زړه سوله سبا بل افات سره له خلک چیرې دې دلت یان د لکو شار دی په دې تا کې درې ګروند نه لري چې داخله کې دغه کې دغه کې نو مال ته دې لاندې زه دوه پارکینګ پلازې جوړو دوه انډر ګراوند
صحیح د موټرونه لپاره چې موټر ورسېکلم کې لري
دویم داګر گراسی پلاٹ جوڑوں چمن گلان دریم پردیش سٹیڈیم نما گند شی جوڑوں سٹیڈیم گند شی جوڑوں کچا جلسے کولے نہ بوم میزان چوک مرا بند ہوئی ورس پاس سٹیڈیم کی جلسہ وک ازما لکر علاقے پوسول دام دن دیر پاس جوڑتی پدی کی بیا مرال بیا پاخر کی مار تولے مار تے ډیر به شرمه اول ور مال کوم به شرمه کوله انساني هم دردیم نه سره کوم او قسم زنه بیا به انساني هم دردیم سره کوم نو چې ګز مرک خان بیا وزیر اعلی بیا زیارتوال داګه داس یو بابا داس په کارپوریشن کې موږ مداخلت نه سکول تا ته ریکوست کو نو چې ګز ما ګد خپل خلک دی بیا مال ټیک ده دی ډیر زیاتوب کړ دی نو اوس ما د دې سره دا ورته ویل دي مال انساني هم دردی کپر دې سټډیم باندې شاوخه دکانونه مکانونه جوړ سو په دې کې به سیدا 15 سرویس دکان دي یا 4 15 دکان دي په دې کې انشاءالله حق به ته تدر کوم او کوم نوري به شرمې کوله دا نه در کوم څه خبره پوزول کنه نو دې اوس تقریبا پر دې باندې رضا دي
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب کور مننه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري